د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي او ځینې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د دې سیلابونو له کبله د پروان بامیان لویه لاره پرون بنده شوه، خو د ورځې په پای کې بیرته پرانیستل شوه. په مرکز چاریکار او شیخ علي او سیاګرد ولسوالیو کې هم سیلابونه بهیدلي دي، خو له شینوارو ولسوالۍ پرته د پروان له نورو سیمو تر دې دمه د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو خبر نه دی ورکړل شوی. د خوست سوداګرو او د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلانو پرون د اختر په ویاړ په یوه غونډه کې د طالبانو او د تیر حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړو د لګښت ژمنه وکړه. د غونډې تنظیمونکو ویلي د دې کار هدف دا دی چې یتیم ماشومان پر ځان بسیا شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د جګړو له یتیمانو سره د دې ډول مرستو ژمنه کیږي. سلوواکیا او هنګری وایي د هغې طرحې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګاز پر صادراتو بندیز لګوي. د سلوواکیا د اقتصاد وزیر ریچارد سولیک پرون وویل هیواد یې څو کلونو ته اړتیا لري چې د روسیې د تیلو پر ځای له خپلو سرچینو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سجارتو بیا وویل چې هیواد به د روسیې د انرژۍ پر سکتور د بندیز د طرحې پر ضد رایه ورکړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه نن پر دې بحث وکړي چې څنګه کولای شي د روسیې پر انرژۍ تکیه ونه کړي. پولیسو د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې له 200 تنو زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان استعفا یې غوښتنه ونیول. معترضانو ویل پاشینیان د ناګورنا قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي. پولیس وایي د اپوزیسیون د پلویانو د دوهمې پرله پسې ورځې له اعتراضونو وروسته د ایروان په مرکز او نورو ښارونو کې په موقتي ډول یو شمیر واټونه او سړکونه بند کړي دي. او د قزاقستان ولسمشر پرون هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې چارواکو ته د خواله رسنیو د بندولو صلاحیت ورکوي. منتقدانو مخکې خبرداری ورکړی و چې ښایي دا قانون د منتقدانو د غلي کولو لپاره وکارول شي، خو ولسمشر قاسم جومارت توقایف له دې سره سره هغه پرون توشیح کړ. د قزاقستان ولسی جرګې دا لایحه د اپریل په 6مه تصویب کړې وه. د نوي قانون له مخې خواله رسنۍ باید د قانوني فعالیت لپاره اجازه ترلاسه کړي او سیمه ییز دفتر ولري. راسره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ځینو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د رسنیو ځینو مدافع ټولنو په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره اندېښنه ښودلې. دا موضوع په یوه مرکه کې شار بو.
اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې، یوازې لږ اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي.
سیلابونو په پروان ولایت کې خلکو او عامه تاسیساتو ته زیان اړولی.
په شینوارو سیاګرد ولسوالۍ کې سیلابونه راغلو چې د دې وجې نه د بامیانو او پروان عمومي لاره هم بنده وه.
په خوست کې سوداګرو د طالبانو او پخواني حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړې لګښتونه په غاړه اخیستي دي.
موږ یتیمان یو، ساتنه او پالنه مو وکړای، موږ د نورو ماشومانو په څیر والدین نه لرو.
د غزنی ښار غونډۍ اوس له هغو لرغونو آثارو تشې دي چې شاهدان یې تر اوسه هم ژوندي دي.
یوه لویه مجسمه دیارلس متره مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښکلي انداز جوړه شوې وه.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد ځدران کوي. د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو ازادۍ لپاره اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې په بېساري ډول د خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره زور زیاتی کیږي. طالبان بیا وایي چې ستونزه د دوی نه ده.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې په قطر کې فعال دی د بیان پر ازادي په داس وخت ټینګار کړی چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او په بېساري ډول د ګڼو رسنیو د سقوط په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. دا بنسټ په افغانستان کې د سلګونو رسنیو د بندېدو علت اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لوري محدودیتونه ګڼي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو د سقوط علت د دوی حکومت نه دی.
موږ دا خبره ردوو چې د رسنیو فعالیت د اسلامي امارت له امله صدمه لیدلې وي. ځینې رسنۍ داسې وي چې هغه د بهرنیو ځواکونو لخوا نه او یا په افغانستان کې د ځینو بیلابیل اړخونو لخوا نه تمویلې دي، چې هغوی کله ووتل د افغانستان نه دوی هغه خپل تمویلي منابع له لاسه ورکړل. او ځینو داسې سوي دي چې اعلاناتو برخه کې ستونزو سره مخ شول، اقتصادي حالت یې کمزورې شو. او درېمه درجه کې ځینې رسنیو مشران کله چې افغانستان نه وتل وتښتېدل او ووتل او رسنۍ بې مدیریته پاتې شوې.
په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مې د درېمې ورځې په مناسبت چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ ده په یو بیان کې ویلي دي چې خبریالان له جنګي سیمو راپور ورکوي، خپل ژوند په خطر کې اچوي، خو بیا هم ځورول کېږي او زندان کېږي. د سفارت ټینګار کړی دی چې د رسنیو په نړیواله ورځ کې باید دا ټول ومني چې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو حفاظت باید وکړو. په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یوه لاسته راوړنه یادی شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یوه مفصل راپور کې دې ته اشاره کړې ده او خبرداری ورکړی دی چې د رسنیو وضعیت شایي نور پسې خراب شي. په دې راپور کې د تیر کال له مې میاشتې رانیولې د سږ کال د مې تر میاشتې پورې مودران غړي راغلي دي چې شاوخوا 130 داسې پیښې رامنځته شوي دي چې پکې له خبریالانو سره زیاتی شوی. له دې ډلې نوي څل خبریالان نیول شوي او د اکثر پیښې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې د اګست له 15مې چې طالبان واکمنان دي، د افغانستان له شاوخوا 400 رسنیو څخه نیمایي بندې شوي دي او نږدې 150 کې نورې پاتې رسنۍ د بندېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بېساري ډول د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر ضد تشدد زیات شوی، اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی او خبریالان مجبور شوي دي چې ځانونه په خپل سانسور کړي.
و موریدل چې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په هیواد کې د خبریالانو او د هیواد د رسنیو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده او په دې باور دي چې که په وضعیت کې بدلون رانشي ممکن له پاتې نیمایي رسنیو په سلو کې 30 نورې هم بندې شي. احمد شیبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون لغړی زیا بومیا سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې د افغانستان د رسنیو د وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
لاګست تیر کال نه طالبان په افغانستان باندې واکمن شول، رسنۍ په بشپړ ډول تر سانسور لاندې راغلې. په لومړی سر کې فشارونه سبب دې دي کېدل چې خبریالان خود سانسورې ته راوبلي، ولې په دغه اختر په ورځو کې د طالبانو د استخباراتو ادارې یو 12 فقریزه لیک خبریالانو او رسنیو ته ولېږه چې په دغه چارچو کې به تاسو خبرونه جوړوي. دا اوتوماتیکلی مخکې له نشر نه د سانسور یو پیل و. دغه ترڅنګ موږ په 2021 کال کې له شپږو رسنیو نه
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري او دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستي چې هغه اوس پې درېدلې دي. توضیح مو څه ده؟
ټول داسې نه دي چې ټولې رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فنډ کېدلې، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل وو. خو د دې ترڅنګ موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکل په افغانستان کې درلوده. دوی اعلانات ورکوله او لکه د پولیو اعلانات به و، د تور زیډي به و، یا دې ته ورته نور اعلانات ورکوله، حتی د صابون نړیواله ورځ به و یا د لاس مینځلو نړیواله ورځ به و. اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې ده، معلوماتي برخې له منځه تللې دي، یوازې سټیج اطلاعات پر رسنیو کې خبرېږي. یک منبع
خبرونه خبری یک منبع خبرونه ته په هیڅ ځای د دنیا کې سپانسر نه پیدا کیږي چې سپانسر کاندي. یو علت داده بل علت داده چې په تفریحي کار کوونکو باندې د خزو په برخه باندې اطلاعات په برخه باندې په موسیقي باندې د طالبان لخوا بشپړ بندیز ولګېد. نو رسنۍ نسي کولی چې خپل تلویزیون ساته نشراتي توکي پیدا کاندي او نشرې کاندي.
بومیاسب یو ډېره مهمه پوښتنه داده چې لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې له رسنیو سره مستقیم او غیر مستقیم دغه ډول مرستې پخوا کېدې، که رسنۍ آزادې وي ګټه یې څه ده او که نه وي نو څه؟
که چېرې رسنۍ آزادې وي دوی به تاریخي ژورنالیزم ته پیل ورکاندي. هغه تر خاورو لاندې ستونزې به راپورته کاندي کوم چې حکومتونه نه ورته متوجه کېږي، او حکومت به ورته متوجه کاندي، هغه ستونزې به حل کاندي او خلکو ته به رفا رامنځته سي. کله چې خلکو ته رفا رامنځته سي او په دې کې د حکومتونو لاسي، زه فکر کوم چې د خلکو د رضایت سبب به کیږي، او د خلکو رضایت سبب د دې کیږي چې د نظامونو د پایښت هغه اساسي ګام وګڼل سي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو چې د مطبوعاتو د ازادۍ، البته په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. پرون د مې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي د جمهوري نظام له مهمو لاسته راوړنو بلل کېده، خو د دې نظام له پرځېدو او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د رسنیو په تګلارو کې تر ډېره بدلون راغلی او پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي. په دې اړه موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه له خلکو نظریات غوښتي وو چې دا د ځینو لوستونکو نظریات تاسو ته وړاندې کیږي. میرزا خان سحاک لیکلي، په افغانستان کې ورځ تر بلې د بیان ازادي او د رسنیو خپلواکي نقص کیږي، او دې ته رسنۍ مجبوریږي چې حقایق او د اوسنۍ ادارې ناروا کړنې پټې کړي. احمد عمران لیکلي، زموږ په رسنیو کې اوس بالکل اصلاحي خپرونې نشریږي. ذاکر الله ذاکری لیکلي، شکر دی پخواني سریالونه بند شول او موسیقي تر ډېره حده بنده ده. شرف الدین اشرفی فراهی لیکلي، موږ اوس یوازې نړیوالې راډیوګانې تعقیبوو او له هغو څخه د سینې او نړۍ تازه معلومات ترلاسه کوو. علی احمد نورزی لیکلي، موږ اوس صرف کرکټ پرې ګورو او په هغه کې هیڅ فرق نه دی راغلی، خو له خبرونو سره مو علاقه صفر شوې ده. او ظفر کاکړ د جنوبي پښتونخوا له زیارت سیمې لیکلي، په ګران وطن افغانستان کې خو د خپل بنیادي حق غوښتل اوس لوی جرم وګرځید. چې د وطن مطبوعاتي ادارو باندې بندیز ولګیږي نو زموږ غږ به څوک اوچتوي؟ د خبریال د غږ غلي کول او د خپلې خوښې پروپاګند رسنۍ سختې اغېزمنې کړي، او له بلې خوا په پاکستان کې د طالبانو تبلیغاتو ته اوس وده ورکول کیږي، او هلته هر څوک په افغانستان کې د طالبانو ظلم او جبر ته د خپلې بریا پسترګه ګوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په 28 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او بارانونو اټکل شوی چې ویل کېږي سیلابونه به هم ورسره وي. تر اوسه له پروان څخه خبر دادی چې هلته ځاني او مالی زیانونه اړولی دي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
په پروان ولایت کې سیلونو ځاني او مالی زیانونه اړولی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم په کاپیسا، غزنی، کونړ، نورستان، ننګرهار، غور، سمنګان، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، بلخ، بغلان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنجشیر او پلازمینې کابل کې هم د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د پروان د سیلونو په ارتباط د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق من بشر ازادي راډیو ته تیره شپه ناوخته وویل
سیلابونه راغله چې دغې وجه نه د بامیانو او پروان عمومي لاره هم بنده وه. شینوار ولسوالۍ د ترکانو درې یو دوه ماشومان هم پکې متاسفانه هغوی پکې وژل شوي وو. همداشانت یې د درازګر په کلي کې چې د شینوار ولسوالۍ مربوط دی، ځمکو پټیو ته هم ډېر زیات نقصانونه رسېدلي وو.
مولوي مبشر زیاته کړه چې د ورځې په ترڅ کې د پروان بامیان لاره پرانستل شوه، خو سیلونه د پروان په نورو سیمو کې د مرکز چاري کار په شمول بهیدلې دي چې د شپې تر ناوخته پورې د تلفاتو خبر دوی نه دی ترلاسه کړی. په افغانستان کې د تیزو بارانونو خبرونه په داسې وخت کې خپره شوي دي چې د افغانستان ځینې سیمې له تیرو 15 کلونو راهیسې سخت وچکالۍ ځپلې دي.
په خوست کې پرون د تیر نظام او د طالبانو یتیمو ماشومانو ته یو وختریز پروګرام جوړ شوی و. د پروګرام جوړونکو ویل د دې کار هدف دا دی چې د دواړو خواوو د یتیمانو ترمنځ دوستي او صمیمیت زیات شي. یو شمیر فعالان وایي د طالبانو حکومت باید د یتیمانو د ځان بسیاینې لپاره پلانونه جوړ کړي.
په خوست کې د تیر او اوسنی نظام یتیمانو ته په ګډه د امن اختر تر عنوان لاندې تشویقي برنامه جوړه شوې وه. د برنامه تابعیا کوونکو ویل له دې کارای موخه دا ده چې د دواړو خواوو یتیمانو ترمنځ دوستي او ورورګلوي ټینګه شي. د برنامه یو تابعیا کوونکی قاری عبیدالله آزاد راډیو ته ویل یو شمېر سوداګرو او شتمنو کسانو او خصوصي خوندزیو په وړیا ډول یتیمانو ته د زده کړو د شرایطو برابرول پر غاړه واخیستل.
په دې نن نه غونډه کې مونږ ته داسې د معرفت ولا ملګری او هغه د ملي تجار غولې دي چې د یتیمانو کفالت په خپل غوړه وخصلو چې څومره یتیمان کدي تیر نظام دی او د امارت اسلامي د دې بونه مونږ باندې می دادي چې دوی به په روډو کې نور کېنن نه دي تعلیمي مرکزونو ته مونږ لګو حتی کې تلوړو زده کړو پوری مونږ مطلب مشروعي په غوړه وخړي.
د طالبانو د لیکو د یتیمانو د کورنیو د مشرانو په استازولۍ مفتي منور خان ګربز په خپلو خبرو کې په دې خوښي څرګنده کړه چې اوسنۍ حکومت یتیمانو ته پاملرنه لري.
بالکل مجدانن ورس کې د یتیمونو زرینه خشور کړل اې د پلاران بو ان شاء الله په قبرو کې خوشاله وي اې د پلاران د دې مندې په کورو کې خوشاله دي.
د تیر نظام د یتیمانو په استازیتوب یتیم ماشوم احمد ولی خبرې وکړي او له چارواکو یو غوښتل چې د دوی سالم روزنې او پالنې ته پام ډیر کړي. د دوړو خو د یتیمانو لپاره د امن اختر د پروګرام تابعیا کوونکو پر یتیمانو برابرې کړي ډالۍ او یو اندازه نقد پیسې وویشلې. د برنامه یو ویناوال قاری سید خوستی بیا له چارواکو وغوښتل چې یتیمانو سره د موقتی مرستو پر ځای هغوی ته داسې څه په اختیار کې ورکړي چې د یتیمانو کورنۍ د اوږده مهال لپاره پر ځان بسیا شي او د مرستې تر څنګ دوی د دایمي کار او بوختیا لرونکي شي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو. په غزنی کې د یوې میلې په ترڅ کې ټراکتور په غاښونو کشول، موټر سایکل په غاښونو نیول، پر خېټه د ډبرې ماتول او ډېرې نورې لوبې نندارې ته وړاندې شوې. د دې لوبو نندارې ته په سوونو کسان ورغلي وو.
دغه میله د سیشنبې په ورځ د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په مرکز کې ترسره سوه. میلې ته د شاوخوا سیمو په سوونو کسان راټول شوي وو. نقیب الله پهلوان د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د خالوخېلو کلي اوسېدونکی دی. ده په دغه میله کې د پهلوانۍ ډول ډول لوبې ترسره کړې. تراکتور پر غاښونو کشول، موټرسایکل په غاښونو نیول، په خېټه ډبره ماتول او ډېری نورې لوبې ترسره کړې. نوموړی وایي دغه لوبې د خلکو د خوشحالولو او تشویقولو په موخه کوي تر څو خلک یوه اندازه خوشحاله وساتي.
ما تقریبا شل کاله 25 کاله کې تمرینات مې کړې. د اول مې د کامپو ورداش کړې، د بعد له کامپو له ورداش چې مې دغه پهلواني حرکتونه شروع کړې دي. په اوسه د کامپو د زه خپل استاد یم. تقریبا 15 کاله یا 1 کاله مې تقریبا بدن سازیم کړې ده په ایران کې. دا ټول ما په ایران کې د حرکتونه کړې دي.
نقیب الله پهلوان وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته د خپلې ولسوالۍ بازار ته ځي تر څو د ځان په ډول نور کسان هم وروزي چې دغه ځوانان له نشو کولو او ناسمو کارونو څخه راوګرځوي. نوموړی وایي ډیری کلونه یې خپلې میلې او پروګرامونه ځنډولي وو، خو اوس غواړي چې نورو ځایونو ته هم لاړ شي او پهلواني وکړي.
مرتامن نو نه می سوای کولای پوزس یو جای من کولای زم په دې اړه ادم سي خدای نه کړل دونه ولس راځي پوز یا به 14 نه وسی د مال لاس به شلو ته مشکل جوړ سا وای نو خدغه خاطر باندې زده اوس ما د حرکتونه شروع کړی دي.
ځینې هغه کسان چې دغه میلې ته راغلي و زیات خوشاله دي او وایي لا دغه میلې او نندارې څخه خوند واخیست. محمد امین دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دا د ځوانانو لپاره د نمایښونه دا برنامه دی. هر ځوان لپاره ډیره ګټه لري. مثلا نن شوې راګرځي له بیکاره لارو بیکاره کارو یو کو کار ته ورزش شې ده.
ورزش مثلا یو داسې نړۍ ده چې هر سړی کولی شي په دې نړۍ کې ځان شامل کړي. ورزش د بدن دپاره مثلا د هر شي دپاره ډېر صحتمن شي، مثلا د مرض دپاره، د بدن دپاره، د نورو مثلا شو، د دې لرې خوا سړی راګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې سږنی اختر د نورو کلونو په پرتله بې خونده او کمرنګه بلل کېده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو سلامونه. د خبرونې په دې برخه کې موسه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی سردار تپه د بودیزم د دورې له تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي. د دې لرغونی غونډۍ ځینې تاریخي آثار د کورنیو جګړو پر مهال لوټل شوي او یا ویجاړ شوي دي. د غزنی اوسیدونکي اوس د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې لرغوني سیمې د خوندیتوب لپاره دې کار وکړي. نور په دې ریپورت کې.
ښکلې او ښایسته درګا چې خپل چپ مړوندې تر سر لاندې کړی، پر تخت پرته او خوب وړې، دې پر بدن خپل شال غوړولی، خو سر شای لاس او دواړه پښې لوڅې دي. ګلګوتې ویښتانې ښکاره کېږي چې شاته یې اړولې دي. دا د هغه دیارلس متره لویې مجسمې خیالي انځور دی چې د غزنی ښار شمال ختیځ لور ته په درې کیلومترۍ واټن په سردار تپه کې پرته وه. ځینې لرغون پوهان په دې باور دي چې دغه تپه له هغه تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کېږي چې د بودیزم دورې آثار پکې موندل شوي او د بودیزم دورې تاریخي معبد یا عبادت ځای وو. شاعر، لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي په دغه ځای کې د نورو تاریخي آثارو تر څنګ ډیری نورې مجسمې هم لیدلې وې.
مجسمې وې، ناستې یا د عبادت په حالت کې وایو. همدا ډول یوه لویه مجسمه دیارلس مترې مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښه تزئین شوې وه، ډېره خورا په ښکلي انداز جوړه شوې وه. دا مجسمه او هغه نورې مجسمې ما په خپلو سترګو هم لیدلې وې. کله چې زموږ د ښوونځي زده کوونکي وو، همدغه سردار تپې ته ورتله، دغه آثار هم لیدل. که ووایم د شپېتمو کلونو په شاوخوا کې ساتنې ته ډېره توجه کېده.
ښاغلی جلالزی زیاتوي دغه تاریخي آثار د ایټالیایي لرغونپوهانو د څېړنو پر بنسټ ترلاسه سوي و چې په 1315-1416 هجري شمسي کلونو کې پیل کړې وې. نوموړی وایي په دغه آثارو کې شاوخوا 300,000 ټوټې موندل سوي وې چې ډیری برخه یې ماتې او ډېرې یې د غزني موزیم ته وړل سوي وې، خو پاتې نور آثار چې نه انتقالېدل تر ډېرې مودې پورې دلته پاتې وو.
یو بل اثر هم چې په همدغه تپه کې وو، یو غوایی وایم، دا هم پروت او ورسره یو بل بت په داسې حال کې لیدل کېده چې هغه تصور داسې کېده چې دا هم عبادت کوي. له دې وروسته په تپه کې هغه اثر چې انتقالېدلی نه شول، هغه د یو موزیم په ډول نندارې ته وړاندې شوي ول.
دغه مجسمې او تاریخي آثار د خپلمنځیو جګړو، شخړو او حکومتونو پر وخت یو مخ له منځه لاړل. په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ځای اوس یوازې یو غونډۍ پاته ده، خو دغه غونډۍ هم تر ډېره خپل اهمیت ساتلی دی. که څه هم چې د دغه تپې ډیری تاریخي آثار د غزنی موزیم ته انتقال شوي، خو ځینې کسان په دې باور دي چې د تپې شاوخوا سیمو کې لا هم ځینې آثار پاته دي. دوی په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه د دغه آثارو د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کوي، خو له دې تپې سره په تړاو د غزنی په موزیم کې د پرتو ماتو تاریخي آثارو د رغونې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خلکو ته د دغه تاریخي آثارو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي
کوم وخت چې موږ غزنی ته رالو، دا ساحه د موږ په واک کې ده. دې لپاره موږ محافظین لرو، هیڅوک نشي کولای څوک څه شی ځینې وباسي یا چیرې کیندنې وکوي. د همیش وخت لپاره موږ تر نظارت لاندې هر چا ته اطمینان موږ ورکوو چې انشاءالله دلته به نه کیندنې کیږي او نه به قدیمه آثار ورکیږي.
په غزنی کې ډیری روڼاندې وایي که د سردار تپې او تپې ته د نږدې ځایونو ساتنې او خوندیتوب ته پاملرنه ونه سي، نو کیدای سي چې د تاریخي آثارو قاچاقونکي یې تاریخي آثار غلا او قاچاق کړي. ځکه د افغانستان له ډیری سیمو څخه په تیرو دیرشو کالو کې په زرګونه تاریخي آثار غلا سوي، قاچاق سوي او یا نړول سوي دي.
پرون د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه، خو په افغانستان کې داسې مهال ولمانځل شوه چې رسنۍ او خبریالان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د خزو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له ډار تاوتریخوالي یا خطر پرته خپل کارونه وکړي. په دغه ډله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما، د امریکا متحده ایالاتونه، استرالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپایي ټولنه، هالند او برتانیا شامل دي.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویډیوي پیغام د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په دې ویډیو کې چې ښاغلي بینت پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي افغان خبریالان په ډیره محدوده فضا کې فعالیت کوي.
په سلګونو رسنۍ، تلویزیوني کانالونه، راډیوي او تصویري رسنۍ فعالې وي چې د 1500 په ګډون یې په زرګونو کارکونکو کې ګمارلی و. رسنیو د خلکو ترمنځ د بحثونو د فضا په ایجاد کې مهم نقش درلود. لبا د مرغ دغه فضا د رسنیو پر ازادي د دوامدار فشار لکبله لمنځه تللې ده.
شغلی باندې زیاته کړي چې په افغانستان کې په لسګونو خبریالان بندیان سیوی، فزیکی حمله ورباندې سوی او ډارول سیوی دي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت ویلي په ځینو محدودو مواردو کې خبریالان وژل سوي او تری تم کړای سوي هم دي. شغلی بانت وی د افغانستان نویو واکمنانو له سختیو ډاک لارښودونه وضع کړي چې اطلاعاتو ته لاسرسی له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي هغه رسنۍ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تړل سوي علت یې مالي ستونزې وې. د ادعا کړې ده چې د طالبانو په زندان کې یو خبریال هم نسته. بلخوا د بیپولي خبریالانو ټولنې ویلي چې د آزاد رسنیو په شخص کې افغانستان سږ کال له 122 څخه 155 ته ټیټ شوی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په افغانستان کې ژورنالیزم د محاصرې په حال کې بللی دی. د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله بیانیه کې ویلي دا ډیره مهمه ده که په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ وکولی سي له ډار تاوتریخوالي یا په خپل سره د نیول کېدو له خطر پرته خپل کارونه وکړي. په همدې حال کې یوناما په یوه اعلامیه کې ویلي دغه ډله په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې له پرتو خنډونو هم خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه باندې 6400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د سیشن میپورز په ټویټر کې لیکلي له 13 اگست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت والکټینګ کړي په افغانستان کې 211 بیلابیل رسنۍ بندي سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپیښو ګواښونو یا نورو مالي ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 80 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا نیول سوي، وهل ډبول سوي، بندیان سوي یا شکنجه سوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو ته ستاسو له راغلو پیغامونو څو یې راخلو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټولو ته کار کوونکو سلامونه. بعد سلام کوم چې موسسه ته سره استوي د خلکو ته په لاس ورکوي. د موسسه نو د موسسه دا رقم راوستوي چې په دسکرای یا د ګوت لګي په دا رقم راوستوي چې بل سبا د شنه چې د خلک بیا غوغا کوي چې منه موږ نه د خسي مشتنه درکوسي. د موسسه کارت ورکوي، پر کارت پر دغه پلانبر ورکوي، د دسکری پلانبر ورکوي، ګوته دی لګي په دارا کنه ورکوي. حتی داخل ګوتنه د ورکوي سي داخل ګډ ډیر په زړه باندې ارمان پاتې دی چې نه د ورخ کړي نه چې نه د خچه د مسته وای نه ګاین کبیا سبا د بهرنیان را ل بیا موږ در پښاد لاندې نه راولي. ها خپل کسان دي تر فشار را لاندې راولي چې دوی د مؤسسه خوري دي د پیسې خوري دي. نو دا د خلکو پیغام دی چې د مؤسسه نه ورسیږي نه ورکوي. دا غټه غټه خلک خپل ځان تر ګرځي خپل ځان چوړي.
طالبان سمې دا غوښتنه ده چې دوی باید د مسلکي بسونو مسلکي خلکو ته ورکړي. پرځن په یلمن کې دی د زراعت رئیس پلانکی مولوی صاحب. مولوی صاحب خو زراعت په کار نه پوهېږي. د زراعت پوهنتون پارېږي، زراعت سي ماسټري ویلي. بل دا پخوانی د پولیسو د اردو منصبین باید راوغواړي. مسلکي اشخاص ټوله باید اکثره باید راوغواړي. کوزپو کې ځای پر ځای کې داش دوی په فساد ککړ دا خو زمينه مسله ده. کچیر وس دوی هم دا چې زمينه خپل ملګرو ته مسایه ده کې هغه هم کوي. فساد زمينه کار چاته مسایه ده سي کوي. دا خو په حاکم رژیم پسې اړه لري. بل د مشرانو څخه هم دا غوښتنه ده چې ټول هغه مسلکي افراد راو غوښتل سي او ځای پر ځای سي لکه پر دې مصارف سوي دي او بل د انجونو مکاتیو پاړه خو تشپړم ټولګي چې لکړي هغه د پاره چې کم یونیفورم ټاکلي خو هغه د پر دغه یونیفورم کې راستل هغه د پاره چې کم سیستم ټاکلي خو هغه د و ماتم نه دولسم تم نه سیستم ورته په مزار کې چې کم سیستم ورته ټاکلي کم اصول کم قوانین ټاکلي خو هغه تم دغه ټاکه د مقابله ټول دنیا مخمزان تر اړول شي د زنانه مکاتب دی وو باندې وو دا دی وو هادي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې اته بجې او دیرش دقیقې دي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي او ځینې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د دې سیلابونو له کبله د پروان بامیان لویه لاره پرون بنده شوه، خو د ورځې په پای کې بیرته پرانیستل شوه. په مرکز چاریکار او شیخلی او سیاګرد ولسوالیو کې هم سیلابونه بهیدلي دي، خو له شینوارو ولسوالۍ پرته د پروان له نورو سیمو تر دې دمه د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو خبر نه دی ورکړل شوی. د خوست سوداګرو او د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلانو پرون د اختر په ویاړ په یوه غونډه کې د طالبانو او د تیر حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړو د لګښت ژمنه وکړه. د غونډې تنظیموونکو ویلي د دې کار هدف دا دی چې یتیم ماشومان پر ځان بسیا شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د جګړو له یتیمانو سره د دې ډول مرستو ژمنه کیږي. سلوواکیا او هنګری وایي د هغې طرحې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګاز پر صادراتو بندیز لګوي. د سلوواکیا د اقتصاد وزیر ریچارد سولیک پرون وویل هیواد یې څو کلونو ته اړتیا لري چې د روسیې د تیلو پر ځای له خپلو سرچینو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیجارتو بیا وویل چې هیواد به یې د روسیې د انرژۍ پر سکتور د بندیز د طرحې پر ضد رایه ورکړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه نن پر دې بحث وکړي چې څنګه کولی شي د روسیې پر انرژۍ تکیه ونه کړي. پولیسو د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې له 200 زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه یې کوله نیولې دي. معترضانو ویل پاشینیان د ناګورنا قرباغ لنجمنې سیمې پر سر په جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي دي. پولیس وایي د اپوزیسیون د پلویانو د دوهمې پرله پسې ورځې له اعتراضونو وروسته د ایروان په مرکز او نورو ښارونو کې په موقتي ډول یو شمېر واټونه او سړکونه بند کړي دي. د قزاقستان ولسمشر پرون هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې چارواکو ته د خواله رسنیو د بندولو صلاحیت ورکوي. څارونکو مخکې خبرداری ورکړی و چې ښایي دا قانون د منتقدانو د غلي کولو لپاره وکارول شي، خو ولسمشر قاسم جومارت توقایف له دې سره سره هغه پرون توشیح کړ. د قزاقستان ولسي جرګې دا لایحه د اپریل په 20 تصویب کړې وه. د نوي قانون له مخې خواله رسنۍ باید د قانوني فعالیت لپاره اجازه ترلاسه کړي او سیمه ییز دفتر ولري. د ازادۍ او اوریدونکو د پروګرام له وړاندې کولو مخکې د هند صدر اعظم په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. نارندرا مودی د ډنمارک د سفر پر مهال پرون ټینګار وکړ چې د جګړې پر ځای د مسکو او کیف ترمنځ خبرې پیل شي. هند له هغو هیوادونو دی چې له روسیې سره ښه اړیکې پالي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د ډنمارک صدر اعظم ماتې فریدریکسن له خپل هندي سیال نارندرا مودي څخه وغوښتل چې له خپل اغېزه د استفاده وکړي چې روسیه د اوکراین برید پای ته ورسوي. د جرمني اژانس په وینا میرمن فریدریکسن له ښاغلي مودي څخه دا غوښتنه په پلازمېنه کوپنهاګن کې وکړه. دی وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید له جنګ جګړې او د خلکو له وژلو لاس واخلي، او میرمن فریدریکسن هیله ښکاره کړه چې صدر اعظم مودي په دې برخه کې له هغه اغېزه کار اخیستلی شي چې پر روسیې لري. د هند صدر اعظم نارندرا مودي وویل چې هیواد یې په سمدستي ډول د روسیې او اوکراین ترمنځ د اوربند غوښتنه کوي او د روسیې او اوکراین ترمنځ کړکیچ باید د خبرو له لارې حل شي. روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین برید پیل کړ. هند تر دې مخکې پر روسیې له بندیزونو سره مخالفت کړی و او پر اوکراین د روسیې برید د امنیت شورا په غونډه کې نه و خندلی. هند یو له هغو هیوادو څخه دی چې له روسیې څخه ډیر تیل اخلي او هم د روسیې وسلو یو ستر پیرودونکی دی.
په ورته وخت کې هم له لویدیځ سره ښه اړیکې لري او په روسیه کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره اړیکې پراخ شوي او تاوده شوي.
سموک غاګل ازادي راډیو اوري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوروسته پر موسیقي بندیز ولګول شو، خو پر ټولنیزو شبکو په تیره پر یوټیوب چینل له موسیقي سره د خلکو لیوالتیا اوس په زیاتېدو ده. دا د میوان لمر د سندرې یوه برخه واورئ چې له 5,125,000 زیاتو کسانو لیدلې ده. د دې سندرې عنوان دی لونګینه. د میوان لمر سندره لونګینه چې پر یوټیوب چینل 5,125,000 زیاتو کسانو لیدلې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوریده هم قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام چې اسد الله لودین چمتو کړی.
ازادۍ او اوریدونکو
د
آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو د بیلابیلو مسایلو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې د پیغامونو شمیر زخت ډیر وو موږ کومه مرکه پکې روانه اخیستله. دا پروګرام یوازې ستاسو پیغامونو ته ځانګړی کړ. هیله ده چې دا پیغامونه او ستاسو شکایتونه د چارواکو تر غوږه ورورسیږي او د حل لپاره یې لاس په کار شي. راځئ چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین ته سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام هم دا درخواست دی چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټولې دنیا ګوډ ګوډ ته ورسیږي. چې په افغانستان کې د اریبا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښه دی. په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کېږي، صفر کې ضربېږي او بې لای راشه چې انټرنیټ فعالیا کنه چې خپه بوجو ډالر د سر نه کنه. په افغانستان کې انټرنیټ نشي کولای او چې خړ ډیر ډالر د سره ونو یا بنیت وو چې په نیټ باندې مو څه ځکه چې ډالر به کنه. افغانۍ او پاکستانی کلداري انټرنیټ په افغانستان کې نشي ټینګېدلې. ډیر چې چېرې مونږ وکړې په تیر حکومت کې مونږ چې والی او په اوسني حکومت کې چې والی خو زموږ خبرې څوک نه اوري. ګڼ وړو بوجه په یو نیم زر افغانۍ او اوس په دوه نیم زر افغانۍ ده. همدارنګه چې درې زره کلداري باندې اوس په پنځه زره کلداري باندې هر یو شی چې ګوري یو په لسه باندې ګران دی. خو ارزانوي په افغانستان کې نشته دی او ګرانی شته دی. همدارنګه تاجران دي او سوداګر دي د پښتنې څوک نشته دی. که د لس په شل خرڅي هغه هم خرڅولی شي او که د زرې خرڅیم د پښتنې څوک نشته دی. او بیا په تیره په دې اطرافو کې خو بیا سم کفر راښکته دی او دلته خو بالکل بیا ډېرې دغه نشته دی د پښتنې د تپوس نشته.
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو نه دا هیله ده چې د ننګرهار کې د سخوت په لوسوالۍ کې وچکالي ده. اوبو یو بندوبست دې وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځېده. د خلک در په در خاورې په سر دي. باید چې د دغه غم وخوړل شي. وسلام. د روزګان ولایت خلک ډېر د وچکالۍ څخه ستړي دي. لکه چې په دغه ستړیاو باندې تاسو خبر سي او دا خلکو ته کومکونه ژر ورسوي. که نه ورسوي خلک به د ډېر زیات تلفات سره او د ماجرتوب سره به مخ شي.
سلامونه هم کیږي وړاندې کوم. د افغانستان په ځینو ولایتو کې یو هم کندهار دی. په تېر حکومت کې ځینو کرپکارو او غلو د خلکو د غولولو او د خلکو د پیسو لټولو لپاره د زورو یا ګول په نامه آنلاین بزنس ایجاد کړ. وروسته له څه مودې ټوله د عامو خلکو شتمني جوړل او خلک وتښتېدل. اوس د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلینو او چارواکو غواړو دا ته جدي توجه وکړي. دا خلک ونیسي یا جایدادونه ضبط شي او خلکو ته خپل حق ورکړي.
سلامونه ګلنی احترامات ستو د ازدی رادیو ټول اوریدونکو ته. نوم می عارف الله وطن یار د لخوا سولیت نه در سره د ټلیفون پیغامونو پروګرام ته راغلی يم. خله د زما پیغام نشر شي ورجانه دا شي د کومي مرستې د دبليو اف ای لخوا په اړمن خلک ویشل کیږي. دا کی فکر کوم چې په سلو کې صدو کې شپته په صدا مستحق خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه می خیله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي. دغه مرستي به د مستحق خلکو ته ورسیږي. ها خلکو ته رسیږي چې یا یې وسیتا ولري او دیدی ترڅنګ او یا په جنگلې ولري. نو ها خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي او کین مستحق وي. به د دې سم فلټنه او شهرزیبي وشي. دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک ژوند کوي. هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان اوس نه لري. په خاطر دې چې ها خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي باید د دوی سره جدي چلن وشي. باید دوی ته ښه سزا ورکړل شي. ولې چې دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک شتون لري.
زه خیر الله د لغمان ولایت څخه وزانه. دا وضع او حالات به تر څو پورې افغانان وستایي او تر څو پورې باید وزغمي. باید نړیواله ټولنه هم باید دې پر اهمیت وپیژني او دې باید هم خلکو ته کارونه او فائدہ کړي. دا وضع او حالات کدا رقم سینه افغانان بدل هغه حالات سره مخ شي. د خېله کپخوا په سیر باندې څنګه چې جواري سبو تناسره جواري سبو ورته ځان نه پیدا کیږي. اسلام.
السلام علیکم زبیر ادریا کارکون کوریدم سلامونه می کیلی احترامات ولنګ کوم په دې هله ټول به جوړ او روی خیرله خکسار نه پندار ولادت چرباغ د سینې سم د پیغام ترلدم هر مسلمان وک واری ما سره کومه کوي چې له دې شپې کې چې ما نه پوښتنه کوي نو په دا شمې راځي ما سره دې کوم سم سره دې مسلمانې له وجې کومه کوي ستوره بیا شپږه یا
طالبان سره گزاره سخته ده مرګی خپله کوي بیا څوک کوروالی جړات هم نه پرېږدي دوی سره ډېره گزاره سخته ده خپله کوي بیا وایي چا منلی نه دی والسلام علیکم
سلام د کنال ولایت نه مې اړیکه نیولې ده دا طالبان کوم کال کړی دی یا فوجي ګیمس بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی دې په اړه یو نظر وړاندې کوو دا ډېر غلط کار کړی دی بسیار غلط کار کړی دی ځکه چې د افغانانو اصلاح او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک څه نورې پرمختللې پروژې لري افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي نو طالبان یې بندوي دا به ډېر غلط کار وشي نو اولس کی طالبان نه ناراضه کوي
السلام علیکم احسان الله درمان يم د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم چې په ترکیه کې د ناتچو راپورون لمخي تقریبا 10000 افغانان بنديان دي چې زیاتره یې په انکارا استنبول او یو نوی زندان چې انکارې ته نږدې دي بنديان دي نو زه د ملل متحد چې تاسو د افغانانو پښتنه وړ نه کوي زر تر زر باید پښتنه وشي او د افغانانو د راخوشي کولو لپاره هڅه وشي وسره مننه ازادي راځي
بیا السلام علیکم صاحب دارې بخیر شم مخېلې کړی ده ټول وزیر اټو ټول کارکون سلامونه وړاندې کوم او د خپل د سوین د کندهار او زاد سر تماس یې مرول دغه دغه مشران طالبان مشران څخه دا فایشا چې د پاکستان او ولادت مول باندې هم دي چې دغه دغه سمیر چې دوه کال کې چې په افغانستان کې لا صحه نه کوي دا ته نو دغه لاس سره نه نه مخکې نه ولا نه سکار کی وکړه دا غوان ولک سلام علي ختم دروره
زه د زابل ولایت د چوپان د سوالي د بایلو غوښیدم کوم دا د چوپان د سوالي ډیر وچه ده او ډیر وګ سره وچکالي سره مخامخ ده باغونه وشي کچيري د مسیسه یو یو پاسه دی د غنم چا ترکی تراغه دی دا د بایلو دوا بند دی په غری خواته دی نو چاته د غم نه جوړی سدا بندونه راته وټړي او دا د چوپان د سوالي ده د بایلو وسیدین کې وټول او باج دا می پیغام ده د دې ټول مقاومت ورسېږي با احترام السلام علیکم
را جمال الله رحمن ولایت نو دلی ول سوالي څخه ازادي راځي په خپل ځان کې د شوایم دا خبرونه چې ازادي راځي څخه اعلان یې چې افغانستان په نړۍ کې اول ملک دی چې د تعلیم مخه نیولې ده دا خبرې ناسمې دي موږ یو ځنی خلک چې په نړۍ کې په سختو شرایطو کې تعلیم پر مخ وړی دی موږ تعلیم د انجنونو یا د القانو د هر څه منلی وو منلی مو دی دا ماتلی دا یو دا شو وزر دی چې هیڅ په دې وزر سرګې نه شو کولای که موږ به دغه وزر په باب ازادۍ راځي چې موږ سره مرکه وکړو موږ به دغه وزر چې دا وزر مشتپیش دی دا ماتلی په باب زه به اسناد ښیم دنجي اسناد داسي د مدني پولیسوالي کې تر څنګه د فرینه لیسا څنګه نه و موږ په دا نونو سکالو شلو کالو د څنګه کې لیسې کې د ووم سن یو ووم سن په انګلیزي د فارم نه درلودلې سو وخت مخته چې هغه تیر اداره و د دغه حقوقي بشر د ساوي دفتر د دوی کور ودان د توګه په مرسته موږ یو د ووم سن پیدا کی د انګلیزي د فارم د څنګه کې لیسې کې په کوم امکاناتو هغه ډیر ژر د جنگو د خاطر وټول شو یعنی موږ تعلیم نه غواړو ته نور څوک هر څوک چې موږ د نړۍ په منځ کې د سې تاسو باندې خبرې کوي چې موږ په منځ کې بیلوالي راولي دا د ملي ګټو تخریباتي کله موږ چې اسناد ته وکتل سي سي خلک سي مشورې ورکي سي محل لارو موږ ته پیدا کی چې دا مقصدونه هم خلاصي
زما پیغام جمعیت اسلامی مسلمانانو ته ورسېږي. محترم د خوږ او ګرځې چې کوم کوچانو شي چې یو کو سره هم رسنه ده چې یي خلکو سره تکارتونه ورکول شي د نړۍ څخه د لابر نه تر ځای سره پر افغاني ورکول کیږي. د کوچانو سره د مور او د مېرې سره ان کیږي. خدای مکړه څوک ترې غلطه استفاده د پیسو په مقابل کې ونه کوي. کوچانو ډېره قرباني ورکړې ده. امارات اسلامي مسلمان د پدې باندې خبر وي او پدې باندې تفصیل شوی چې یو کو سره قسم خدای د کلاس په توګه د سفر خدای ته امان یو دادی رجوان منن
تاسو ته سلام رادیو آزادۍ ته سلام په لحاظ خدای دغه د مو خبرې ثبت او نشر کړی په خدای دې پوره په خدای دې پوره قانون په ایران کې وژل کیږي په ایران کې ټکول کیږي په ایران کې بې عزته کیږي په ایران کې بې آبرو کیږي دلته خلک مظاهره کو ولیت یو تعداد جاسوسان د ایران او د نورو مملکتو د خائنین ورسی د ایران په سفارت باندې ګلان پاشي دا د خارج نمایندگان دی د خارجي منافع تامینوي دا د ایران منافع تامینوي دا ضد وحدت خلق دی دا افغانان ندی ضد امارت اسلامی نخواهی کوم چې داسې خلکو سره ډېر جدي برخورد وکړه.
السلام علیکم زه د لوګر دی ولایت څخه خبرې کوم. معلمان او سر معلمانو ته خو یونیسف مشور کوي خو تحویلداران او ملازمان حکومت مشور کوي. د ملازمان او تحویلدارانو معاشي د درې میاشتې کېږي چې نه ده ورکړی. یا خو د ملازمانو معاش څلور زره افغانۍ دی بل میاشت میاشت. وسلام دې وکړم.
السلام علیکم شکرګزار د کندهار ولایت د دوه مینار سره د خدمات کوم. زما د اسلامي امارات څخه خواهش دی چې د خپل حقونه برابر کړي او د بیت المال سره زه لمن چې د زموږ د وطن سرمایه ده زموږ یو غریب وطن دی. نو ډېره مننه کوم د ازادي راډیو او ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم.
الو زه سردار د بلاتوست ولایت ورمایشي ورسوالي تاسو ورالي کې سلامونه تاسو وایم او دا ځای راځي ترڅو ټول تاسو سلامونه وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غوړ سره واوري او ناشر یې کړئ. دغه تاریخ چې د طالبانو امر کړی چې موږ غوندو دغه موږ منطقه بل خصوص موږ منطقه د بادغیس ولایت دا چې دی وبم لري یو د مرغا ورته هغه سم چې په یو دغه کې خیرات خانه کې دې اجازه لای زی سره دې تنور دې خلک دې مکار دې مزمل دا غیره دې چې دا طالبان ورونه او دا طالبان مشران دې دا تاریخ دا قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته وای دا ډېر غریب دي تولید یا تا د خبرې د سر کوم قسم په خدای دا چې خلک دې دې و ورونه پر باندې دې او دې الله نن دې ما سان دې نه لري هو تیاریا مې چې موږ څو کو پر کوم باندې ولاسه یاران ما ته دا را باندې باندې چې هغه دا شی دې موږ دا خاص دې د مې له دې چې دا غږ ما پیغام نه شر کې دا د افغانستان تاریخ چې دا موږ پیغام د مشران ته دې مان ته ورسته وي چې دا د افغانستان تاریخ چې قانوني کې او په دولت ته اندرایا چې کړي دولت ته ورنځي اخر.
سلام علیکم کنا ولات نه مې وکیل سال خبر کومه د طالبان حکومت نه غواړم چې په پایوان ول سالی بن تیمور کریه کی دلته مکتبونه جوړ کی تقریبا 50 کیلومتر شکل ایدی په دغه کلی کې یو مکتب ومنسته شل کال کې په دغه کلی کې مکتب نه دی جوړ شوی. ها خواته یو مکتب وو بیا د شوروي نظامي مخه وران شوی دی. نو اوس په دغه 50 کیلومتر کلی کې چې 50 کیلومتر مربع مساحه لري دغه کلی کې مکتب نه څنګه طالبانو د حکومت نه غواړم شل کال دغه تل ته پاملنه نه ده سوي اوس داخل کې یو مکتب دی چې مننه
اخره. السلام علیکم زاو دلوید لوګر نه ټول افغانانو ټول مسلمانانو ته سلام وایم. باد له سلامه کوم باندې دوه باندې د لګېدلې یو نړیوال باندې زونه دی ټول افغانانو باندې لګول دی او بل دې خدای پاک باندې ز چې تاسو کای باران نه راوږي ورېځ راشي اسمان ورېځي ورېځ راشي بادونه راشي بس خدا چې په کومه ګناه موږ نیولیو دغه حکومت چپاسو خدا بیت المال هم خوړلای خدا چی شیم کړی دی بس وروره د یتیم عالم خوړلی ده په کومه ګناه مونږ خدای پاک نیولی و د ما له ټولو افغانانو له ټولو مسلمانانو نه مې دغه غوښتنه ده خدای پاک ته د خیر د باران سوال وکړئ چې بارانونه را وورېږي چې مالونه وو دا غنم وو هر شی راشنه شي او خلک هم له بندیزه ووځي د خدای پاک بندیز تدابیر را باندې لګولی دغه بندیز له ټولو نه سخت بندیز ده نو دغه مې له ټولو افغانانو نه پوښتنه ده چې سوالونه وکړي او دغه سوال د خدای پاک ته وکړي دشتو دا ګوته دې ووځي زارۍ د خدای پاک ته وکړي چې دغه بندیز له مونږه لرې کړي نور د هېچا بندیز غمه کوي خو د خدای پاک بندیز ډېر سخت ده دغه مې غوښتنه ده نور وسلام
څوک چې روغه جوړه خوشحاله به یاست اسدالله مجاهد د پروان ولایت خبرې کوم اول خو ټول افغانانو ته سلامونه وایم نو وروسته راځم خپل خبرې ته زما د دفاع وزارت د مشرتابه مې دا هیله ده چې موږ د دفاع وزارت مربوط کسان یو نو زما دا هیله ده اوس موږ په پنجشیر ولایت کې قرار لرو باید په ټول افغانستان کې هر مجاهد اعتبار ولري موږ که اوس یو ځای ځو که موټر مو خراب دی ورسو دوی موږ ته دا وایي چې تاسو د پلانکین مشر پلانکین مشر څخه اجازه واخلئ که موږ چیر مریضان یې چې اوس ورته ووایو اوسه پادشا راوه اوسه څه شي راوه اوسه څه شي راوه باید په ټول افغانستان کې هر مجاهد چې باید خپل کار پر وخت وکړي باید دا هر مجاهد په ټول افغانستان کې اعتبار ولري
بلیا پیغام دادی د کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ د چارباغ سیند ته خبره کوم دلته د مسیر د ماډ ماډ خلک نه وشته کې د غریبان چندان څوک نه وشته کې نه د غریبانو خبره کیږي نو د دغه لپاره که تاسو څه وکړل ډېر زیات مننه کوم
السلام علیکم ورحمت الله زه بشیر احمد حریان د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده د ټولو څخه د مخه د ازادي راډیو و کارکوونکو ګرانو همکارانو او اوریدونکو ته یو ډېر ډېر سلامونه وایم فصله سلامه سوروره دغه یو شکایت لرو قربان دغه افغان بیسیم شبکې داسې مخامخ قانوني غلاوې راته شروع کړي دي وروره چې پیسې مو د خپلو اکاونټو څخه کاچېږي چې ورته ووایي کله وایي تفریحي پروګرام دی کله وایي څنګه دی دا مې درکاټ کوي او دا مې در بند کوي وروره دغه یوه غوښتنه لرو چې د دغه افغان بیسیم د لوړو مقامات پرې دا زموږ غږ ورسېږي ولې دا خپله حلاله ګټه ځان ته اراموي په پنځه افغانۍ باندې تاسو خو نو ډېره فایده شاید کوي چې په میلیونو میلیونو انسانان دا شبکه کاروي نو تاسو چې پنځه پنځه افغانۍ ځینې کات کوي په میلیونو پیسې به رسېږي د خدای سوه ډېرې دا مظلوم ولس نور دغسې ما حلاله وي ځوانه دغه رقم تکلیفات مور کوي دا بیخي غلط کار دی یواری خو غلا ده بیا د دې بیچاره ولسه زما خپل جیب دی زه څنګه نه په خبرې ځم چې ته زما څه پوچي پوچي پیسې کاټه بیا چې درته ووایم سرسرکي خبرې را سره کوي چندانې مو شکایت هم نه اوري وسلام په احترام
زما بریاوي که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422114315
شمیره بیا تکرارو 00422114315
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422114115 شمیره بیا وایم 00422114115
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک بایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
ساعت 9 صبح است، صدای ما را